السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمه 12 بجې شپې نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 14 نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکار بشیر غواخنا د دې غړې خبرونه اورو
لمړی د خبرونو سرټکی د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده په کور کې چاودنه شوې ده پښتنو سیاستوالو یو ځل بیا له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې منسوبه کې دي د پښتنو حق نه خوري او چین وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکرات او ملاتړ کوي ځکه چې دا د افغانستان د مسلې یوازینی حل ده د خبرونو تفصیل د پنجاب پاتک سیمه کې دغه صوبې د کورونو چارو د وزیر شجاع خانزاده په حجره کې چاودنه شوې دا ټک پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې لږه شیبه وړاندې شوې دي چاودنه کې د خانزاده د حجرې چت راغورځېدل دي او ځینې خلک ترې وړاندې شوې دي د دې تازه خبر په اړه به نور معلومات د مشال ریډیو په خبرونه کې واورئ پرون پېښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دي د وادي سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیریدونکي لار جوړه کړي د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا ویل دوی به مرکزی حکومت د پښتنو حق خوړلو ته پرې نه ږدي
کم وعده دے پختون قوم سر شوی دی کو دے کس تبدیلی راشی نو دا پختون قوم چه سامر مشران و لیڈران دی دا پختون قوم هر یو فرد زمونگا مین دے و خوین دے با انشاءاللہ تعالی طول پدے مان دے آواز جتائی و ردی را پار و تگو داو کئی چه مونگا دا سے ناانصافی پدے ملک نگوارو چه کم ناانصافی مونگ سر کی
د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا را بلل شوی دی سمینار کې د صوبی حکمران ګوند تحریک انصاف برخه نه واخیسته چې لامدې عمل پینیو کې هم وشوي یاد دی چې د پاکستان مرکزی حکومت تر دې مخکې ویل و چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو دې پروژه کې به د ټولو صوبو اندېښنې او غوښتنې په پام کې نیسي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر حامد ګل تیر شپه د واوی کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدلو له وجې مړ شو حامد ګل ته د پاکستان دغه ستراتیژي د پلار په سترګه کتل کیږي چې لمخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسپوڅو وسلو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ ساتي حامد ګل چې له 1900 څخه تر 1990 کلونو پورې د ISI مشر وو د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلو طالبانو په جوړولو کې هم مهمه برخه درلوده د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې په یوه مرکه کې یې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ISI پخواني مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود مشاهد الله خان د اګست په 14 تاریخ BBC ته وویل چې جنرال ظهیر الاسلام د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او عوامي تحریک ډلې مشر طاهر القادري په مشرۍ د حکومت خلاف اوږدو درنو تر شا لاس درلود هغه همدار زیاته کړه چې د ظهیر الاسلام زینی سبت یا ریکارد شوی خبری هم وزیر اعظم ته اورول شوی دی د پاکستان پوز دا خبره به بنیاد بللی او د اطلاعات وزیر پرویز رشید پرون ول چې وزیر اعظم له مشاهد الله خان له همدغه غوجی استعفا غوښته د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې پر مذاکراتو ټینګار وکړ او بشپړ ملاتړ یې اعلان کړ په داسې دا حال کې چې افغان چارواکي وایي دوه ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلي پلاوي د پاکستان پوځي او ملکي چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت وایند شکیب مستغنی پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوی مشر پاکستانی لوري ته په وضاحت سره وویل چې له پولې هاخوا ترهګر بریدونو او د هغې دوام چې د افغانستان د مسلمانو او بېګناه خلکو ژوند اخلي د افغانستان د دولت او خلکو په ذهنونو کې دې د بدلون او پام وړ ټکی پیدا کړی او د مخنیوي لپاره د پاکستان د جدي او عملي اقدام اړتیا ډېره کړې ده
د ځینی افغان رسنیو لیکلي چې افغان پلاوی ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرو خلاف د کاروایی او طالبان سره د سولې هغه عملی پلان ورکړی چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی ذکر کړو پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې په کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درې شنور ټپیان دي. هندي پولیس وایي څلور ولسي وګړي هغه مهال وژل شول چې موټر یې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د پاکستان څخه په توغول شوي راکټ ولګېد. د پاکستان پولیس بیا وایي د دابسینار پر کلي ډزو کې درې کسان ټپیان شوي دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پړه پر یو بل اچوي. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه دوه شتنه وژل شوي دي. شاوخوا دیارلس تنه صدر ښار ته نږدې په شیعه میشته سیمه حبیبیه کې هغه وخت وژل شول چې خلک د موټرو او ګاډو په اخیستو او خرڅولو اخته وو. نه نور کسان د بغداد په شاوخوا سیمو کې د ځینو نورو بمی بریدونو له کبله وژل شوي دي. د دغه تازه حملو زمواري چا نه ده منلې، خو د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش وسلوالو په وروستیو کې په بغداد او نورو ولایتونو کې یو لړ بمی بریدونه پیل کړي دي چې تر ډیره شیعهګان په نښه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د اګست په 18 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان ترڅنګ وویل چې د ایران اټمي پروګرام او په شام کې د سولې کوششونه به د دې خبرو موضوع وي. د روسیو کې د روس او ایران اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دواړه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د اګست په 14 تاریخ د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي وو چې پر ایران د لګیدلو بندیزونو زر تر زره لرې کولو لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې وه چې مسکو ایران ته له ځمکې هوا ته ویشتل کېدونکو توغندیو سیسټم ورکولو لپاره تیار دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر کوخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې پښتانه سیاستوال وایي مرکزی حکومت د چین اقتصادي رادارې منصوبه کې لومړی د پښتنو له سیمو تیرېدونکې لار جوړه کړي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو. هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به چې کوم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کوم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لرونکي جنرال حمید ګل تیر شپه مړ شوی.
پښتانه نقصان شوی دي او پاکستان ته سمرته تاوان شوی دي او افغانستان ته سمرته تاوان شوی دي. نو دا سړی دا په دې ته د دې تاوان ذمہواری په دې سړی.
او په سواد کې د ځوانانو یو تنظیم وای حکومت په سیمه کې د دوی تعلیمي مسلې زر تر زره هواري کړی.
قومونه مخوړان دی لاړه ترقیا نه وکړي. تعلیم شر تاسو وګوره مخوړان دی لاړه. زه دلته د تعلیم لپاره جوړم. دا د یو غریب د زوی مسله ده. نو به دې مسله باندې څوک پسنجرګي سرباس نه کوي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پرون په پیښور کې پښتونخوا ولسي تحریک لخوا رابلل شوی سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالو وویل چې د مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مني. پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله محسود وویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر خلاف په پنجاب تیریدونکې لاره لومړی او په اسمر خان او جوب تیریدون کې لار وروسته جوړه کړي. سیاستوالو دا هم ویل چې مرکزی حکومت به دې کار ته پرېنږ دی او د پښتنو له حق به دفاع کوي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث را کوي.
دې لړکې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالم محسود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده، خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
چاینا پاکستان کا کاریڈور منی ہو چاہے پنجاب کاریڈور کتنے مزہ تیار ہوئی.
او د قومي وطنګون مشر ابتاب احمد خان شریپاو د ونډې ته پخپله وینا کې وویل چې که دا خبره رښتیا وي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او ولس به د دې مخالفت کوي.
کوم وعدې د پښتون قوم سره شوي دي کو دې کې څه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد دا پختون قوم زمونگا مندی او خوندی با انشاءاللہ تعالی طول پدی ماندی آواز جتائی و ردیر پار با تگو داو کئی چی مونگا دا سی ناانصافی پدی ملک نگوارو چی کم ناانصافی مونگ سر رکی کی.
او د جماعت اسلامی صوبایی مشر پروفیسر ابراهیم پخپل وینا کی وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پاله یو وسلوال غوند لوجی د چین حکومت ډیر اندیښمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندیښنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کریډور په اول ځل منظور شوی اوم په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دی شي مونږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت کے چرتا اگواڑی چاغی خپل ملک کے پکور کے دننا نظام ہم درست کو ساتھی نداغی نفس دا چین سر ہم تعلق انشاءاللہ لدیف نہیں سوکنش خراب ہولے.
او دا عوامی نیشنل گون مرکزی سکتر میا ابتخار حسین ویل چی کچیری مرکزی حکومت د اقتصادی رهداری منصوبه د ډیرای اسماعیل خان او جوب د مغربی لارینا نه تیروی نو عوامی نیشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټس کانفرنس راغوستو هغه یو فیصله وکړه چې مغربی روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. این پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکه وشوه چې دې غونډه کې ولی هغوی ګډون ونه کړو او ولی هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر د طالبانو ملاتړ کوونکی او د افغانستان په جهاد کې مهم رول لوبونکی پخوانی جنرال حمید ګل د دماغ او د رګ د شلیدو له وجې د اوو او یو کالو په عمر کې په مرګ کې تیر شپه مړ شوی. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل ټویټر پاڼه حمید ګل یو وطن پرست سړی یاد کړی او د هغه پر مرګ یې خفګان ښودلی. په همدې حال کې بیا ځینو افغانانو د افغانستان د جګړو وجه پر هغه سخت نیوکه هم کړی دي. زمون همکار شاهین بنیری د قانوني او سیاسي چارو د کارپو لطیف افریدی سره د جنرال حمید ګل په اړه مرکه کړي.
جنرال حمید ګل چو دی خو د پاکستان د فوز جرنیل خو ډیر خلک د طالبانو د پلار یا فادر اب طالبان په نوم باندې پیژني. د دې څه وجه ده دی خو په فوج کې وکنه؟
شاهین صاحب دا صدا چې جنرل حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډېر انتہائی قدامت پرست رجت پسند او انتہائی مذہبی جنونی سړی او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو نو په فوج کې په هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رائټس لاره چې دا دغه مرتجه لارا دغه قدامت پرست لارا په دغه لارا لاړ شي. نو د فکر په حوالې سره دې چې څه وخت بیا د ISI مشر شو نو د خپل هر کوشش کړی دی چې د خپل مرتجه فکر چې دی چې د خپل پسمانده فکر چې دی چې جامع د اسلام راغوستې وه دا نه اسلامي فکر و او نه مذهبي فکر و او نه دا د پاکستان فکر و دا انتہائی رجت پسند او د بین الاقوامی ارتجا یا کنزرویٹزم او د دې رجت پسندی یو نمائنده و دلته په پاکستان کې. نو د هر هغه کار کړی دی بشمول طالبان جوړول بشمول طالبان مضبوطول بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته حمایت او ملاتړ کول هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجت پسندی کارو دا د مذهبي جنونیت کارو دا د ترکۍ د لارې خنډو د افغانانو او خاص کر دے افغانستان پر زد کارو نو دا دغه یو شخصیت ہو
دی جی په کال 1992 کې چې کوم د نوکری واده د چکم وظیفه وا د پاکستان د فوج سره دغې نه ریټایر شو دغې نه وروسته بیا هم دی په میډیا باندې راته او د پاکستان چې کومې مسلې دي خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز په هغه باندې بردې بیانونه راتله افغانستان باندې به راتله د دې څه کردار وو د ریټایر کېدو نه وروسته
د ریټایر کېدو نه پستا بالکل کردار بین الاقوامی ارتجالہ یا انٹرنیشنل ریئیکشنری فورسز چکم دی پاگے کے القاعدہ شامل ہو پاگے کی جماعت اسلامی شامل دے پاگے کے اخوان المسلمین شامل دے پاگے کی سمرا بین الاقوامی رجت پسند قوتوں نے دی پر مختلف ملکوں کی دی اتحاد ہو او دا سڑے چکم دے هغه اتحاد کے هم شریکو او دا هغه اتحاد جو نمائندہ او پاکستان کے بین الاقوامی رجت پسندی یو ښکارا ویانو او دا سمه و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولی دي د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي د طالبانو ته څه څه کړي دي د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي نو پدغه کې دا د بین الاقوامی رجت پسندی نه د دې سړی ډېرې ګټې وټي وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د اگست پر 23مه په امنیتی موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ولاړ شو د خپل هندي سیال اجیت توال سره وګوري. د خبرو په دې پړاو کې د پاکستان او هند مشران په روس کې د یوې سرمشریزه پر مهال رضا شوي. په عین حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه حالات کړکېچن شوي دي، له دې ملاقات ته څه تمه کېدی شي په دې اړه زموږ د همکارې ملیحا میرزاده تفصیلي رپورټ اورو.
د روان کال په جولای کې د روس په اوفا ښار کې د لیدلو پر مهال د پاکستان او هند مشران نواز شریف او نریندر مودي د خبرو اترو په دې پړاو رضا شوي وو. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزو د تبادلې له امله د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات کړکېچن شوي دي، په راتلونکو ورځو کې د دواړو ملکونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات د اهمیت په اړه پوښتنې راپورته کیږي. دا چې د کېدونکو خبرو اترو نه څه تمه کېدی شي، د دې پوښتنې جواب په هند کې یوه کارپوه سوهاسینی حیدر راکوي. دا وایي زما په فکر دا خبرې اترې په داسې وخت کې کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو دي. په اوفا کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر ملاقات وروسته امید و چې دغه کشالې به کمې شي. که هغه په سرحدي سیمه د ډزو تبادله وه، په هند کې وسلوال بریدونه وو، او که د دواړو ترمنځ دغې خبرې وي، خو په اصل کې په دې تېرو څو هفتو کې دغه کشالې سیوا شوې دي. نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د ملي امنیت چارو سلاکارانو په کچه د خبرو اترو لپاره لومړنی چیلنج به دا وي چې داسې یو حل راوباسي چې په کشالو کې کمی راوستل شي او د ډزو تبادله په فوري توګه ودرول شي. تر هغې وروسته به دوی خپل اجنډا پر مخ بوتلی شي چې په بنیادي ډول له ترهګري سره تعلق لري، او څنګه چې د هند حکومت وایي په اجنډا کې به یوازې په ترهګري خبرې اترې کول وي چې هغه په کوم شکل کې هم وي، لکه څنګه چې په اوفا کې وشو. له هغې وروسته بیا د مخکې تللو په کړنلاره خبرې اترې کولی شي. بل پلو په پاکستان کې کارپوه ماریا سلطان وایي چې داسې نه ویني چې د ملاقات په کومه خاص نتیجه راوځي. زما په فکر د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د چارو سلاکارانو ترمنځ کېدونکې خبرې اترې فل وقت کومه نتیجه نشي ورکولی، ځکه چې د هند اړخ ته څه خاص پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. که د هغې تعلق په لاین آف کنټرول د سختو حالاتو په ترڅ کې پر کوم جامع انتظام د خبرو اترو سره وي، او یا که د پاکستان او هند سره تعلق لرونکو د ټولو مسئلو الو سره، خو بیا د خبرو اترو د نه کولو پر ځای دا یو ښه خبره ده چې دواړه خواوې سره کینی. نو موږ په محتاط ډول خوشبینه کېدای شو، خو په حقیقت کې به د دې خبرو اترو څه اثر نه وي. دا په داسې حال کې ته چې د پاکستان صدر ممنون حسین د اګست په 14مه د هیواد د آزادۍ د ورځې له مناسبت سره په ټلویزیوني وینا کې هند ته د کشمیر په مسله د دواړو خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات پیچلي پاتې شوي دي. دواړو هیوادونو په 1947 کال کې له برېټانیا آزادي حاصلولو راهیسې درې واره جنګونه کړي دي.
اوریدونکو تاسو ته یو خبر درکوو چې د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. په اټک کې شوې د پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل د ټلیفون په لیکره تاسو ته ستړي مشي وایو، د دغه پیښې په اړه څه تفصیل لري؟
جی فرخندا، دا اوس نه لږ ساعت وړاندې د اټک خزرو د حضرو سیمې یو کلی دی شادی خان، چرته کې چې کرنل ریټایر شجاع خانزاده څوک چې د پنجاب داخله وزیر دی صوبایي، نو هغه ناستو په دغه ځای کې عام دغه روټین دا و چې چونکې نن د اتوار ورځ ده نو د کلي چې کومې مسلې دي د خلکو چمګاوڼ، نو هغه راځي او د سره ملاویږي او د سره خپلې مسلې خپلې خبرې اترې په دې باندې باس کیږي. دغه وخت هم کم د کور سرچینې دي، نو د هغې وینا ده چې شجاع خانزاده په حجره کې ناستو، مختلف خلک ورته راغلي او یو جرګه هم روانه وه. تقریبا د 150 پورې خلک چې کم دینو په دغې حجرې په برنډه کې ناستو، او دغه دوران ناصافه چاودنه وشوه چې پکې د چودنې په وجه باندې کم چتو د اجرې هغه را پرېوتو. د هغې د لاندې چې کم ناس خلک وو تقریبا د 150 پورې خلک، هغه ټول د ملبې د لاندې ګیر شو. په دغه ګیر شوي خلکو کې صوبایي وزیر چې کم دی نو هغه پخپله هم شامل دی. د کور د سرچینو په وینا تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې آیا شجاع خانزاده جوبل دی، نو که جوبل دی څومره جوبل دی. په دغه حواله سره هغه وایي چې کله د ملبې د لرې کولو کار روان دی، کله چې ملبه لرې شي او دغه کم کسان لاندې ګیر دي، نو هغې بیا پته ولګي چې په دې کې شجاع خانزاده ته کم قسم زخمونه راغلي یا څومره جوبل دی. خو هغې د دې خبرې هم پخلی وکړو چې تر اوسه پورې د ملبې نه د بعضې کسانو مړي او بعضې جوبل کسان هم هغه راویستې شوي دي. ورسره ورسره وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی وزیر داخله چې کوم وفاقي وزیر داخله دی هغه هم د پیښې نوټس اخیستې دی. د امدادي کارونو دپاره هلیکاپټر هم لېږلې شوی دی، درنه مشینري هم ځای ته رسېدلې ده. او دغه رنګ شهباز شریف کوم چې پنجاب وزیر اعلی دی، نو هغه د پنجاب د پولیس مشر نه د دغه پیښې په حواله سره رپورټ هم غوښتی دی. جی
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، څنګه چې تاسو واری د پنجاب د کورنیو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په کور کې نن سهار یو چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې په دې اړه لا پوره معلومات نشته چې په دغه چاودنه کې څومره مرګ ژوبل مخې ته راغلي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې مذاکرات سیمې د امن لپاره ضروری دي، نو ځکه یې پوره ملاتړ کوي. چینی چارواکو په داسې حال کې دا بیان ورکړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اسلام آباد ته ورغلی و. د چارواکو په خبره د پاکستانی وزیر اعظم او پوځي چارواکو سره ملاقات کې دا واضح کړی و چې نور ورته د پاکستان لخوا د طالبانو ملاتړ جاري ساتل د زغملو نه دی. کارپوهان وایي چین پر طالبانو اغیز لرونکي پاکستان سره ښې اړیکې لري، نو ځکه د سیاسي روغې جوړې لپاره کردار مهم دی. نور تفصیل د پیښور نه د زبیح شفق په دې رپورټ کې اورو.
چین د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. په افغانستان کې د موجودو ستونزو یوازینی حل بللی او په دې لړ کې رغنده رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی دی. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تشویق کړي او کاږي. چین تل او په پرله پسې توګه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې باور دی چې د افغانستان د مسالې حقیقي حل د سولې مذاکرات دي. چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې تشویقوي او د یو شمېر خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان رول ستایي چې د سولې په خبرو کې لوبولی دی. چین چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره په دې پروسه کې رغنده رول ولوبوي او هیله لري چې ټولې خواوې به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پر مذاکراتو باور او اعتماد لا زیات کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې تېره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګ پړی افغان دولتي پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د هر اړخیزو خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان پلاوی تر ستنېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له افغان پلاوی سره د یو شمېر نور موضوعاتو په ګډون د افغانستان د سولې په پروسې هم خبرې کړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمهییزو چارو ځینې کارپوهان د چین وروستۍ څرګندونې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټورې بولي او وایي د یو پیاوړي سیمهییز ځواک په توګه چین کولی شي پر پاکستان فشار واچوي چې د سولې په پروسه کې خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاهد د ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چین دلته ډېر غټ غټې پروژې دلته په هغې باندې کار کوي، د هغې دپاره څنګه ورکوي. نو ظاهره خبره ده چې چین غواړي چې منی نو په دې وجه هغه مداخله کوي. چین کولی شي چې د پاکستان په سیاسي دارو باندې، د پاکستان په دوستي دارو، په دې ټولو باندې زور واچوي، نو دلته کې امن راته. تا شک نشتا خود بد مرغ دل په پاکستان کې مسئلے شته په پاکستان کې تر اوسه پورې خلک په یو ځای باندې نه دي داغه یو خبره نه ده پاکستان کې په امن باندې پاکستان کې په ترهګرۍ باندې پاکستان کې په افغانستان سره په تعلق باندې او د ایران سره په تعلق باندې دلته کې اختلافات ډېر زیات دي او دغه اختلافات د ټول غټ خران دي.
چین په داسې حال کې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ او په دې لړ کې د رول لوبول اعلان کړی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېده. تر دې مخکې په وروستیو میاشتو کې چین د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په اورومچي ښار کې د سولې خبرو کوربه او د اورومچي له خبرو وروسته د دواړو افغان خواوو استازو د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې. په دغه خبرو کې د امریکا، چین او پاکستان استازو هم د سارونکو په توګه برخه اخیسته وه.
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په واران د راکس ویبپاڼې کې لیکوال کریسټین فیر د یو بل لیکوال سمیر لالوانی د یوې مقالې په حواله د پاکستان ستراتیژۍ په اړه خبرې کړې دي. د دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکارې ملیحه میرزاده ناورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون د راوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثیر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنیو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې امکان پیدا شي. نیکواله لیکي د خبرې ته پاید پاموشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پریښوده، خو د مشرف له تک سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندې موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندې خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته کوکتل چې نو د دغو ډزو په عذر پاکستانی وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخستو کې کمی تر سترګو شوی دی، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستي دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچره پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د لمینځ وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکواله لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخ ناورو.
د پنجاب د کورونو چارو صوبائی وزیر شجاع خان زاده په کور کې نن ساري و چاودنه شوې ده او په ټک کې شوې دی. پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چت راغورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي دي. پولیسو په کره توګه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې خبر تفصیل به د مشال ریډیو د نن ورځې په خبرونو کې اورئ. پرون پیښور کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پښتنو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو د پاکستان مسلم لیگ نون له مرکزی حکومت وغوښتل چې د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمنځ اقتصادي لارې پروژه کې دی د وادې سره سم لومړی پر پښتنو سیمو تیرېدونکي لار جوړ کړي. د پاکستان د جاسوسي ادارې اسای پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د واوی کلونو په عمر د دماغو د رګ شلېدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغه ستراتیژي د پلار په سترګو کتل کیږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډي هیوادونو کې د لاسپوڅو وسلو ډلو په استعمال سره خپل اثر رسوخ وساتي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر مشاهد الله خان تر هغه وروسته استعفا ورکړې چې په یوه مرکه کې تور پورې کړ چې د جاسوسي ادارې ایسای پخوانی مشر ظهیر الاسلام د کودتا پلان درلود. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د سولې پر مذاکراتو ټینګار کړی دی او بشپړ ملاتړ یې ترې اعلان کړی دی. پاکستان او هندوستان پرون یو وار بیا د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر یو بل ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. دواړه هیوادونه د ډزو د لومړي پیل پلا پر یو بل اچي. پرون د عراق په سر ښار بغداد کې د بمی بریدونو له کبله لږ تر لږه 2 تنه ووژل شول چې تر اوسه یې چا ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بعد د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د اگست په 12 تاریخ ملاقات کوي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی د هغه وخت مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې یې فوزي او سیاسي مشورولۍ د لرې کولو وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. ورځپاڼه لیکي چې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان دی بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوی دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیان را پیدا کولې شي. ورسپان لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړي وي او وضاحت یې ترې غوښتې وي نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معاملې ختمول د حکومت مجبوري شوې ده ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې خبره دا وي چې حقیقت را برسیره کول لپاره دی یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه دی را برسیره کړی شي او ورته دی سخته سزا ورکړي، او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی دی هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اګست په کوټه او تربت کې 422 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په 100 وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتونه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپان لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له خوا د خلکو لپاره د کوم تو اعلان کړی شوی دی نو هغه دی ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته ملا اختر محمد منصور د دوی نوې امیر ټاکل شوی. چې پاکستان ته ډیر نږدې کس ګڼل کیږي. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي دا په دې معنی چې که اسلام آباد وغواړي له دې موقع ګټه اخیستل شي او افغانستان سره د سولې راوستلو کې د مرستې په کولو سره سیمه کې یو مثبت رول لوبولی شي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ځنډیدلي، بزنس سټینډرډ ورځپاڼې لیکلي چې چین غواړي د لړکې یو مؤثره رول ولوبوي. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیسا اجمل ناورو.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته موقع برابروي چې دا شان به د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمې وجې دي چې د پاکستان پر پوځي اسټبلیشمنټ باور وکړل شي، چې ګنې دا هېواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امن کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دادا چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرسټ لیکي دامن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري. خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هند ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټینډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي هېواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثره رول لوبولو ته تیار دی. د شنوه خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویاند سرګندونې دغه اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرولي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هېواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړي توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړکې خپلې هڅې جاري وساتي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
چین وایي دوی لا هم د افغان حکومت او وسوالو طالبانو ترمنځ سولې خبرو ته هیله مند دي او ملاتړ یې کوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د سولې د خبرو د زر پیلېدو په اړه هیلې کمې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ناورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو اونیو پیښو په افغانستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي، چین وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي، هڅوي او باور لري چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپلې وروستۍ خبري غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو یو وار بیا په داسې حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدل او ورپسې په کابل کې مرګونې او درنې چاودنې د دې سبب شوي چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته پیدا شوې هیلې کمې شي. دا وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت استازو د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې د پاکستان په همکارۍ مخامخ خبرې وکړې. ټاکل شوی و چې دویم دور مخامخ خبرې هم ترسره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته دویم دور خبرې ونه شوې. ویل کېږي چې د دې لومړي پړاو خبرو په تنظیم کې چینایي لوري مهم رول لوبولی و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې د دې وزارت د ویاندې هوا چوننګ له خولې وایي چین لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د ټولو خواوو په ځانګړې توګه د پاکستان رول مهم بولي او ستایي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول یادونه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې وروستیو مرګونو چاودنو راوروسته افغان ولسمشر اشرف غني په دې برخه کې پاکستان په نه همکارۍ تورن کړ او ټینګار یې وکړ چې دوی نور له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې له پاکستان نه د همکارۍ تمه نه لري. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله څرګنده کړي چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به په مسله کې ټول ښکیل لوري په سم لوري ولاړ شي او د خبرو پر مخ بیولو لپاره به ژمن اوسي او د باور فضا به رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار کړی چې هیواد چمتو دی په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له ټولو لورو سره همکاري وکړي او په دې برخه کې خپل پراخ رول ترسره کړي. چین په سیمه کې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چې خپل هم د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. له بله پلوه د نړۍ دا دویم لوی اقتصاد په پاکستان، افغانستان او سیمه کې یو لړ لوی اقتصادي پروژې لري چې د عملي کولو لپاره یې په منطقه کې امن مهم ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ډان رسپانل کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې په سوونو ماشومانو په سرکاري او یا نورو سکولونو کې زده کړې کولې، خو اوس دغه ماشومان سکولونو ته نه ځي او کورنۍ وایي دوی د خپلو ماشومانو د تعلیم په اړه ډېر اندېښمن دي. د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې چیرته چې یو شمېر خلک په کچه کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورلا دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بې کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د I-11 په کچا آبادۍ کې یوه لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی د دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چوټیانې ختمې شي نو دا با د خپلو ملګرو او استادانو سره نه ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه ړنګ شول، دغه د دوی لپاره یوه بده ورځ وه. دوی ټول خپه وو، د دې نورې ملګري هم خپه وي. دوی اوس تر نول سره نږدې یو بل کلي ته تللي دي. هغه وایي تر ټولو زیاته دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه به د جنکو سرکاري سکول ته تله چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګري نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي، ځینې پینډۍ او یا د اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونو له نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان له بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه ورلا د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د I-11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړو شوو سکولونو کې زده کړې کولې چې اوس یې نه کور شته او نه دغه سکولونه.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د سوات په منګوره کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي د زلمو انوویټو یوت فورم تر سوري لاندې سوات کې د زده کوونکو په مسلو یو آل پارټیز کانفرنس رابل شوی و چې پکې تقریبا د ټولو سیاسي پارټیو نمائندګانو په شمول حکومتي چارواکو او تعلیم پوهانو برخه واخیسته. په غونډه کې د حکومت نه سخت غوښتنه وکړل شوې چې د زده کوونکو مسلې دې په سمدستي توګه حل کړل شي. د ځوانانو د دغه ټولنې په اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
هونډې ته د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد سوات کې د تعلیم په اړه تفصیلي راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. د غرنګا سره پاسه 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې وړاندې زده کړو نه پاتې کیدو وېره ده. د غونډه کې برخه اغستون کې د عوامي نېشنل ګوند سوات مشر او پخوانی اسمبلی غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل:
زما گزارش بدای چې زمونږ سیاسي پارټۍ څومره چې دي د سوات که زمونږ د یو بل سره هر څه پتنې خو دسې په دې شو باندې په دې باندې د خپلو بچو د مستقبل لپاره مونږ یو موټی یو. زما لغه کې هاي سیکنډري سکول کالج با جوړ کړی دی، خوشې پروت دی. یا لکه څنګه چې نه غسل خو د یو ورځې کار دی مشرانو تاسو څنګه نشئ راځي رغول نو غټه خبره ده خاطر بلګ ودی او ګران کار به چې کوم سکول کالجونه و جوړ دي نو دا خو اوس پندلس کیږي نو دا پندو مورغستو کنه دا په ایجوکیشن ولا کوي کنه
دغرنګا د جماعت اسلامي سوات مرستيال امیر قاری اصرار احمد اول که حکومت دې قام ته تعلیم ورنکړو نو دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لاړه مرکزی ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادی حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي. سوات شخصی تعلیمی اتحادیه پی ایس ایم ای پخوانی مشر گلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاہ اویل چې په پوری توګه د نوري تعلیمی اداره پرانستې شي
ټوټل زموږ تعلیمی لحاظ چې 29% دی او پای کې بیا د جنکو د تعلیم کو ډیر زیات بد حل دی نو اکثر چې زموږ میټینګز کې د جانب کارج پروفیسران او دي همیشه په میټینګز کې دا خبره کوي چې په منګوره کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج
اونډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبایي اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي. آل پارٹیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پختونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی او د رسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاری ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف جی ایم ای وای د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ دوام لري او د روان کال د مارچ میاشتنۍ تر اوسه پورې خاوشه سلويخ زره کورنۍ خپل کورونو ته لیږلي دي، خو باړې ته ستنې شوي خلک بیا وایي چې دغلته د مسلو سره مخامخ دي او باید د دوی وران شوي سکولونه، کورونه او روغتونونه دي بیا جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د ملک دین خیلو قبیلې د کډوالو ستنېدل یې هم پیل کړي دي او تر اوسه یې د نورو قبیلو تر څنګ د باړې ټولې خواوشه څلوېښت زره کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او د ستنېدو نه پس به دوی ته مالي مرستې هم میلاو شي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې د اسانتیاو د نشتوالي له امله یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او دوی لپاره کوم ترقیاتی کارونه هم نه دي پیل شوي. په دې حکله د باړې سیمې او مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو ته وایي
زمونږ سکولونه ختم دي، زمونږ روډونه ختم دي، زمونږ هسپتالونه ختم دي، ډېر زیات مونږ د خلکو وزه بدل کوربورونه ختم شول، کورونه ختم شول، هیڅ اسره پوتې نشول بل چی. نو په کور دي چې دلته اوس سهولات ورکی ټولونه مخکې په یک نمبر باندې ایجوکیشن په تعلیم باندې کور کول په کور دي چې کوم ادارې ورونه شوی دي ته بوکړې شوی دي په کور دي بالکل هغه جوړ کړی شي. په کور دي چې څومره هسپتالونه ڈیمیج کړی شوی دی ته بوکړی شوی دی په کور دی چې هغه تیار وي او سیټ وي. په دریم لحاظ کې چې څومره روډونه او خلکو ته څه مشکلات دي، کوم روډونه خراب دي، په کور دی چې هغه جوړ کړی شي.
باړې تاسو نشو خلکو د مشکلاتو په اړه یو بل مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل
و د بهاله لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي متاثره شوې وه، روډونه هم خراب شوي دي او بجلی هم خرابې دي، ترانسفارمر هم څه خلک وړي دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللي دي، هغو ترانسفارمر هم نشته. هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته، هغې بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافد ده. مهرباني وکړی شي چې ټول نه وړم باید دا بجلی بحالي ته ورکړی شي.
د خیبر جنسای د باړي د خلکو د ستونزو او بیا بهاله په حق له مشکله د باړي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په باړه کې بعد د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پیکج تر لاندې ډیر زر د بیا بهاله کارونه پیل شي او د خواوشا یو نیم ارب روپو په لګښت به دلته وران شوي کورونه، سکولونه، سړکونه او روغتونونه بیا جوړیږي. یاد دیوی چې په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او هلته د 2009 راهیسې د وسلوالو پر ضد روان عملیات سرته رسیدلی دي او د روان کال د مارچ میاشتې نه د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي او تر اوسه ورته د اکاخیلو، شلوبر، کمبرخیل او بر کمبرخیلو قبیلې ستنې شوي دي او اوس د ملک دین خیلو قبیلې ستنېدل ورته دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنیو سپو شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي.
اوریدونکو، د هری پور د کامی سملې په حلقه 19 زمینی وټونه روان دي. الیکشن کمیشن وایي په لومړي ځل په دغه وټونو کې بایومیټرک سیستم لګول شوی دی. وایي دا نظام به راتلونکي کې د ټګۍ مخه نیولو کې مرستیال ثابت شي. بایومیټرک سیستم اساسیز دی او دې سره په انتخاباتو څه اثر پرېوتلی شي، په دې اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
الیکشن کمیشن وایي په لومړي ځل یې په ازمیختي بنیادونو د ووټونو تصدیق لپاره په 13 پولینګ سټیشنو بایومیټرک سیستم لګولې دی. د بایومیټرک سیستم په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن یو افسر خوشحال زاده وینا وا.
د بایومیټرک مشین صرف او صرف آئیډینټیفیکیشن د ووټرز شناخت کولی، هغه کې وایي چې څنګه کارت ورکې نه دی، دا کس یعنې د ښځې یا سړی ووټر چې دی، د هغه په سکرین باندې د هغه پارټیکولرز اپیر شي، یو دا پلان دی. بیا هغه کې د تم امپریشن پر خپل یو سکیننگ د پر خپل پلیس چلے گا، الته ودی تم امپریشن سکین کیلے گا. نو دا چې کوم ډیټا د اپیر شوی دا، نو دا به کنفرم کی چې آیا دا واقعیدم دغه سړی دی کنه بل څوک دی.
په داسې حال کې چې پاکستان کې اکثره ټول ټاکنو وروسته یو ډلا په بلې د درغلې او ټګې تورونه لګوي، بایومیټرک سیستم با د دې ټګې مخنیوي کې څومره کردار تر سره کړی؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ایمل خټک نه تاسو کو نو دوی
ټګیانو خبره کیږي یا د دانلې خبره کیږي؟ نو بنیادی طور باندې درې مرحلو کې کیږي. یو خو د الیکشن نه مخکې کیږي، دویم په کومه ورځ باندې چې انتخابات یو ټونه اچول کیږي، رای شماري کیږي، او دریم چې رای ورکړی شي بیا د هغې شمېره نه کیږي. نو دغه کومه تجربه چې په هری پور په الیکشن کې کیږي، نو دا به صرف د ټګۍ چې یو قسم دی، هغه قسم به پیشبندي وشي چې کوم د رای اچولو وخت کې کیږي.
د یادونه ده چې په حلقه NA19 د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان بریالی شوی و، خو وروسته د الیکشن ٹریبیونل فیصلې تر مخه د مسلم لیگ نون عمر ایوب خان وګټله. د کمپوزیت چې راجا عامر زمان سپریم کورٹ کې کیس وکړو او سپریم کورٹ دلته په دویم ځل د ووټونو حکم ورکړو. په NA19 د رجسٹرډ ووټرانو شمیره د 15,00,000 نه زیاته ده او دلته ټول نه امیدواران ټول ټاکنو کې برخه اخلي، خو اصل مقابله د پاکستان تحریک انصاف راجا عامر زمان او مسلم لیگ نون باور نواز تر منځ ده. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په خاطر د ویکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به تر 6.5 لک پورې هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کالو کم وي د پولیو ویکسین څاڅکي ورکول کیږي، او د دې سره سره به د وایټامین ای قطرې هم ورکول کیږي. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د درې ورځنی کمپاین پرانسته د یکشنبې په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین به درې ورځو لپاره دوام کوي او په دغه درې ورځو کې به موږ شپږ نیم لکه ماشومان د درې نیم زره پرسونل لخوا نه واکسین کیږي. د دې ترڅنګ په دغه کمپاین کې موږ د ویټامین ا هم لرو چې هغه هم د شپږ میاشتو تر پنځه کالو ماشومان لپاره به ورکول کیږي، چې په دې کې هم موږ د خپل والدین هیله ورزو لرو چې په دغه درې ورځو کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې د پولیو دوه قطرې واکسین هم خپل ماشومانو ته وکړي او د دې ترڅنګ د ویټامین ا کوم امپول دغه خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یوې ماشومې ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولس غږ وکړ چې خپل ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
غوښتنه مې د ټولو ولسونو نه ده چې د خپل آینده نسل د صحت لپاره خپل بچیان پرېږدي چې هغې ته د پولیو واکسین ورکول شي او هم د ویټامین ا قطرې ورته ورکول شي. په علما کرامو نه، استادانو نه، د ټولو ولسونو نه، د مشرانو نه، ملک ملک صاحبانو، د قومي مشرانو نه مغوښتنه ده چې دوی له خپل طریقه په خلکو کې آګاهي پیدا کړي ترڅو دا کمپاین په ډېر ښه توګه باندې ترسره شي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست مطبوعاتي مسؤل مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو للارې په ولس غږ وکړي چې خپل ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ټولو درنو علماي کرامو نه چې په ولسوالیو کې دي یا د جلال آباد په ښار کې دي، خواهش کوم، عرض مې دی ورته چې زموږ استاسو دا واړه بچیان آینده نسل دي، د دوی د واکسینو په باره کې د خپل مساجدو نه ملکانو سره، مشرانو سره، قوي مشرانو سره خبره وکړي چې دا په کوم ځای کې څوک بندي زموږ مخالفینو نه، زما هغوی ته هم چې دی درخواست دی چې هغوی دوی سره کومک وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د دغه ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې به د نام نیو له امله وزره ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شي. د زیاتوي چې د 2015 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو و پیښې ثبت شوي چې په هلمند، فراه او هرات کې شپږ پیښې او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې د کرن خان ادا سندره اورو.
سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی، سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی، پتلو کے پشا گوری، پتلو کے پشا گوری، جا زاخلی او جاڑی، سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی. چڑو پسکو بیائی، چڑو پسکو بیائی، دشوندو پسرنو میں نام اخلی او جاڑی، دشوندو پسرنو میں نام اخلی او جاڑی، پتلو کے پشا گوری، جا زاخلی او جاڑی، سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی.
دچی کھٹلا دمرا ڈیری اوگی راغلی دا سوک دچی کھٹلا دمرا ڈیری اوگی راغلی دا سوک دچی کھٹلا دمرا ڈیری اوگی راغلی ڈیری اوگی راغلی ہر سوکھ کے جنا زخلی او جاڑی دا سوکھ دے چھ ہر سوکھ جنا زخلی او جاڑی پتلو کی پشا پوری جا زخلی او جاڑی سل گئے روانہ لمبا خلی او جاڑی